پوتی رو نگدی پینزو رسیزو که در افغانستان پا بیلابیل ولایتونو که در قول اردو در قماندانه ترکه چه مهم پاوزیدنده تر سره کردی. نوموری غونډه ته په خپلو خبرو کې وویل
زموږ تاسې د جمهوریت ساتنه د دې نظام ساتنه موږ ته فرض ده. که چېرته خدا نه خواسته دا نظام نه وي نو څه به په وطن کې راشي. موږ بې نظامي تېره کړې ده، ټول لیدلې ده، په سترګو مو لیدلې ده. بیا نه غواړو چې بې نظام اوسو. که نواقص په نظام کې موجود وي د هغه د اصلاح لپاره به کار کوو، د ړنګېدا لپاره یې کار نه کوو.
یاد دی وی په تیرو 19 کلونو کې تورن جنرال محمد کټوازی نه هم کس دی چې د مرکزی حکومت لخوا خوسته د والی په توګه معرفي کیږي. لدې مخکې محمد صدیق پتمن، محمد حلیم فدایی، حکم خان حبیبی، عبدالجبار نعیمی، حمیدالله قلندرزی، ارسلا جمال، میراج الدین پټان او حکیم تنوال د خوست د والیانو په توګه دندې ترسره کړې دي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې د هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د هغوی نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان لزان لزان بل بل یو ټیکی دی چې ځان له دنیا ده، یو ټیکه ځان له دنیا ده. نو خامخان چې تبله نیمه نو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعر امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبه د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړی رانږدې کېده، غږ یې نه و، که یې غږ د سمندر شمال چې څپې یې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالۍ شوې سندره واورئ.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ټیکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابره چټکه شوې ده، او باید دا پروسه چټکه شي ځکه څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټک کیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوي پیښیدونکي ټیکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که پخوا په شعر کې د ګودر یادونه شوي، پوله پټه یاد شوي، د بام دیدنونه یاد شوي، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوي شاعرۍ او یا نوي پنځول کیدونکو ادب غوښتنې د نوي زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کیدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو، او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپېتم تلینو، نو د نوموړي د مړینې د رشپېتم تلین په پار تمنا واحدی ته وکیږو چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوې ده.
په وخت مرګ کې دا وسیاس کړو، بل بالو بس یې نسیاس کړو، ټول سرحدونه کاکا ګاندي ساتي، موږ په کچې دا غم خوران دي ساتي.
تیرونه دې لړم په لسما د پښتو ژبې د وتلي ولسی، حماسي او ملی شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درې شپې ته کاله پوره شول. هغه په درې څلوېښت کلنۍ په یوه ترافیکي حادثه کې له خپل زوی دواجان سره یو ځای ومړ. مرحوم ملنګ جان د ولسی شاعرۍ، حماسي، مینې او له وطن او خلکو سره بې ساري علاقې له کبله د بابا په لقب نومول شوی او د خپل عصر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سرلاری پاتې شوی دی.
تور زلفان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یادوا.
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي، په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د ده اصلي نوم محمد امین و. د بیسو دو د چمیار په کلي کې پیدا شوی، په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. د هغه وخت له خپلې کورنۍ، کلي، سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد، اول میر، ایوب خان، فقیر محمد داد او نورو څخه په دیرو، حجرو، ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواښاد ملنګ جان نغمې او سرودونه د ننني افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي. ارواښاد ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا و، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي و. ملنګ جان انتقادي اشعار هم ویلي دي. دغه سي اشعار یې ممکن ټول خپاره شوي نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 30 کال له دې نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شمع پوجڑا شول باسی پتنگان لاڑل وردانگا ملنگ جانا خود زان ما یادوا دسرو شنڈو دپاس سر پہ زوان ما یادوا چاہو کی رات ہوئے چھ جانان ما یادوا دسرو شنڈو دپاس سر پہ زوان ما یادوا ہوئی جانان ما یادوا سر پہ زوان ما یادوا سر پہ زوان ما
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په ننني راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبرخیل ته وکشو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابه سره به
مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې، همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابو مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابو سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکی حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سرو کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو دا د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه یې سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلي کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي، هلته به امن وي. څه جرګه نه یې دغسې ګډوډي بي، په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په د قتل په مسلو کړی دی، بد دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې ولور به دغه دته ورکړي او دغه به غته ورکړم، دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړه، مونږ څکځو. د ولس منګیري عوام چې څه ویلې دلته معلوماته پس لږه مونږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی په رښتیا سره جرګه کوي، هغه باید د مظلوم طرفداري نه د ظالم، حق معلوم نه که هغه جرګه مار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپی وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیلې جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نوموړی وایي،
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنیو یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کومه یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغې ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کېږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی د ترو نظامن سره اوسیږي، نو اتمن د ترو نظامن په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او ښه لاره همدغه ده چې مشران سره راټولیږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کوم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي، او کوم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت وایي. بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمدشاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګې پر بنسټ شوې ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې هی بیلګې ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کیږي، په اسلامي تعلیماتو کې اوس ذکر کړو کې دیتا صلح ویل کیږي. د هغه ابتدا د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي او مدعا علیه دې ته واداره کوي، دې ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسایل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې د هغه نه تخلف وکړي، باید هغه ور باندې جاري سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیري او مشران مخاوت خل.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخا اخترازي، او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي.
تبله خو دا یو چې ده میس ده ته د دامه وي
ها
ولته په اردو کې ورته دامه وي ولته موږ اوسه سبقانان ورته به بم ورته وي ول چې دی आवाज درون ده د ته بم وي او دا بل چې ده ورو کې ده ته زیل وي د دې आवाज لګنره وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دی زیل
او دا هغه د میسونه جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د میسونه جوړ دی
او استاد د پاس پی د پاس چې پی لګیدلې دا ربر غونډې دا څه دی
دا چې ده دا سرمن ده دا چې ده د ګټ سرمن ده او زه سرمنده او لکه هغه به هغه اوچیږي جوړیږي هغه تراشي نو بیا دې د پر مکمل خپل استادان دي چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دې په پوره مکمل خپل لګیږي
او دا ته په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر نه راځي
بل څه دا خارج نه ډیر زیات راځي او ټول د شکر د زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړي او
معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا شی ورته وي دا تور کې په لګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته وي
بالکل
نو دینه چې دا تور کې وو لږ بیا د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي شی په ولګي نو کو به وښکې نو به مجبور شي بل سر
ما سره اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکې په هغه وخت کې په دغه لوی تبلی باندې دا غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا په پودر لګي دا ولي
دا دې د پاره چې دا وړو پینې وي دا ډېر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړو لور کې نو دا خپل بیس پیدا کی یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته څه आवाज وباسه دا بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دې خخ
دواړو کله کاوازونه
دا چې به کله په موسیقي کې چې دواړو وغږوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوند راپېږي
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شان دی او دا دواړو به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مون نه لګيږي ونه یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي یو شی ته جوړ شي
اکثره وخت سې زین وخت کې یو تیګه کیګ دی او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه په سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې دا خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي کنه
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې وي
هغه لړګي باندې کله کله وهي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه شه درزو غب دې درزو غب دې درزو غب دې ترغه پوره چې پروګرام ختم شي اوس موږ خپل په سر باندې مدردي ټوټل نه راوځي لکه نو سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نوي نو څه تاوان ورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوي لکه دوه موټر چې سلور پای نوي
ان بي پایو موټر یو څه چالان دي
نو لکه موسیقي دا شتیک دا خو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مو سره وای خدا نیمګړی وي تبله دا یو شی دی دا ریدم لکه دا د هغه سلور پای دی چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
ها څه ګټه ده د موسیقي لپاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاس دی پکې
هم تا مخکې د ټیکی خبرو کړه دا ټیکه څه شی دی
دا ټیکه لکه تاسو ماتوي ول شي دا ټیکه د څه یو شی دی لکه د ګاډي موټر پای دی تبل دا څه یو شی دی چې زمينه ورته صدقه کوي جوړي لکه
څه
جوړي نو چې خاننده خپل شعر وي طرز وي تبل ور سره شوري ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکه دا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکي دی ځان لزان بل بل یو ټیکي دی چې ځان له دنیا دا یو ټیکه ځان له دنیا دا نو نو خامخانه چې تبله نیو نه بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غغی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نو سبا چې خلک غغی هم دغه سلو 15 ټیکی دي تا غغی
مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه ډیره مشهوره ټیکه ده
وس پختو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه دی چې لکه په دې کې ډېر زمونږ پختو سندرې دي
ته لګو غو دغه ټیک چې سره دا تینګړه ټیکړه او هغه مغولي بیا کوم اندازه
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې هغه غو لکه مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او استاد دی زه به درته خیر دی لکه دره
او هغه غو کلاسیکل
روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه دوړ مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوړ شانتی دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دوړ سیم سیم دی په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه او ضربه دی دا مو ضربه دی او چنچل موزر بده روپک موزر
دغه چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي که دلته پوسټ تیمه ته تبلیغ خوده لشي چې دغه زربونه دي
وز چې زه تبلیغ کوم نو بیا به اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه ته زویم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تل په کلار وګه کوز به ورته در سره وایم کنه زه
دسته به حساب 1 2 3 4 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر و پورې وایي
صحیح صحیح شو
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زه به نه
پوهیږم شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تی را تو وای شیب جان تی
یو دو سه چار
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دانی امدا شانتی
بله سر بالکل تبلا سیم سیم ما غا شه ده که څنګه چې مونږ ساری گا ما پا دانی سا سانی دا پا ما غرس دغه ستین دا تین تالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې ویل کې چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پغه کې هم دغه کیروټه کې شول دادرش دا ټولې ټیکې ته کاوي چې په آرام کې ستې
کې دي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او داسمه کې دي شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شي خو هغه د پاره مغز تر دغه سلکه ارنجمنت د میوزیک ډایریکټر دی
او
چې غواړي په یو ټیکې کې جوړي په دوه کې جوړي په سلور کې جوړي چې څومره کاوي شي دغه دغه خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټو کو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمينه مسای کیګه ما رس چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی د سي شته
او ولی بل څه بالکل شته خو استادان شته
لکه څوک دي د سي اکثرا یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نوخه نامی سره دی او افغانستان پاکستان لکه تر کوم ځای پورې جرمنی پورې تر لکه ډېر ملکونه یې کتلي دي استاد سنم ګل نومېږي ته حاجي صاحب چمن ګل خو دې وبخي جمله مړو سره تغییر ور دی کشر ورور یې دی د استاد مینا ګل
موسیقی
افغانان پیژنې نو استاد سنم گل خو استاد سره ده اوس نورم شته دلته په کابل کې مشه خو استادان شته ده بوشه لکټیر دي
نو استاد زموږ د پروګرام وختم کم ده په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو د سیخه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چراغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک ته زبا دوی ته یو داسې یو ټیکا به وغه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو داسې یو شی به وغه کوم چې داسې لکه
خوندور راشي
نو دې ټیکا ته دا کیروا ټیکا ده
کیروا
صحیح کیروا کې لږ زر خیر دی او یوازې مو خیر که شي کم زیاتې کیږي ټول نظر معذرت هم غواړم او بخښنه غواړم ټول
فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس څخه زده کړې کړې. د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا ودی ته ورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
ډیره زیاته مننه سباله تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په داسې وټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعرۍ مقصد
شاعري سره خو نو ماشومتوب مې مینه و او د یو شاعرانه ماحول کې لوی سوي ما نو دا مې یو ارمان چې زه یو وخت شعر ولیکم دا هر شاعر شعر به مې تلوستو نو خوښه به مې سمه ولې کاس یا دا شعر زما و یا ما هم یو وخت وکول زم څه هم یو وخت شعر ولیکلای شم
اقلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوه او په دې ټولګه باندې یو ډېر خسته شناونه هم خپل شوه ده البته تاسو دارته وایست چې د دې ټولګي نوم څه ده او اولی مدانو مرته غره کړی ده
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې
bale
aha نو ځکه مو ونه هم په د توبا رسم کړی دا یا کړی دا
او دا تاسو bale بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم ل ماشوم توپ کې سیمه وکړه ماشوم توپ او ورسته چې اوس هم زده حافظ شیرونو متعلق هم ناغه کې د توبا د ونه د نامه ذکر ډیر راغلی دی نو هغه وخت یو ورځ داسې چې نیک سره مې شیرونو لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مرخصته او یو شیر و چې هغه زما لري خوښیده دوه بیته به تاسو ته وایم چې لومړی بیت او یو بل بیت چې د توبا ذکر راغلی بیتونه داسې دي فاش میگویم و از گفته خود دلشادم فاش میگویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم کله چې ما دا شعر ولسم نو نیکنم پوښتنه وکړي توبه څه ته وایي زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکنه به م پوښتنه کوي بیا هغه راته ویل چې داسې توبه جنت کې یوونه ده او د دې پاره یې ټوله شرحه راته ویلې نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر د دې ونې زما په ذهن کې نو بیا به مې ډېر خوښېده زما په شعرونو کې هم ډېر د توبه د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته ورکوه
ډېر ښه ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده په دغه ټولګي کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته او غزل هم پکې شته او ډیر د شعر ډولونه پکې دي، نو تاسو دا راته وایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، ښوونځي ته نه یم تللی، په کور کې مې له خپل نیکه نه سي، هغه یو ډیر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډیره په مینه او په ډیره ښه انداز موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاشتو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کوم شعرونه لوستي دي، په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه، نو هغه به ډېر مې خوښ سو، که نه هغه وخت په معنا نه پوهېدم خو بیا هم په مایاسره کړو، بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به اثر راباندې کوو، زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغسې شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله، حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې له خپلو خویندو ورونو سره، نو دا زما لپاره له خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله، بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکارا کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه، خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغه عکس له ما
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم، ځکه هغه شعر ما لیکلی و، نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله خو ما د لیکلو جرات به مې نه شو کړ، همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راته، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې، او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله خو لیکل به مې نه شو، ما ویل دا به دومره ښه شعر نه وي، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده چې باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغاړو ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار سکې چاپ، دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو،
د دینه پاس تاسې د سه هوډ لری چې سندرغاړو ته دی خپل شیرونه ورکی او اغوی دی په کمپوس او په موسیقي سره وی
که سندرغاړي خپل اوغاری ویل ولې دی اغوی خوښي ولې نو د سه تحملی نه سه زورته هم زما شیر ولې ولې که خپل اغوی وغاری خوښي ویل ولې نو بس
نو تاسې ممانعت نه کوي یعنی تاسې موافق یاست ورسره
بلې او چې دی ویلو
دی دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسې ته پیدا شوله تاسې څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسې شاعري کولای شئ تاسې به شاعر کېدلی شئ
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوست نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته همدا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم او ډېر مې ارمان مې و دا مې ډېر ارمان و همیشه به مې له نیکې سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی شم نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې همیشه به راته ویل چې ته کولی سې به یو ښه شاعره سې هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف دولتی هست کی آبی سر راه گاه دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل او زه دې ته وحسلم
چې د شعر دنیا ته راوستل ډیر ښه اغلی سیدی تاسو راسته ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګه نه بیا هم یو غزل ووایس
سم دې غزل به وایم په دې هیله چې تاسو د اردن کې د خړخې وړ وګرځئ
مهرباني وکړئ
غزل دې ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږده او راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږده او راشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته له تاسو نه ډېره زیاته مننه
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د خپل خپرونې ته بلنه راکړه ډېره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خخوي چې لږی مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنه په لندو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لندې کیسه لا لندې لیکي د زرپانی په نننې پانا کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لندې کیسه وړاندې کوي
زرپانا د کشتی دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې پیړې رانیش دی کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړې وو سړک لور ته تک سوم د موټر غرهاله متر غوښ سو خو څه نه وو کښتۍ ته مې وکتل نه ښکارېده شایي څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو قاچاق وړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي په واټساپ کې پیغام راغی اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولاړ سو د سړک خواته پورته سوم له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي دی تراغونو ویرولم چی ما باوری لندی می جان و شویوه لایوه بوتی سرکشه نستم موتر تیر سو اما تا یه ویلی وی چه ده ترکیه پولیس کل نکل ده سمندر غاری تا پامرو تراغونو دریجه شمال یخ لگه ده لبایی که می جاکت را ویست جاکت می واغست پر شوگو می پشه وغزواله پریوتم ده شمال پشه ها او ده چپول چرپا پرته جاخو جوخ نو سترکی می درنه سوه جاخ می واورد ناشناو سترکی می پر اوبو دل مر پرتو ورانگو تو برشه ده سرطا می پولیس ولارو اسنادی وغشتل
استاد نشناس د افغانی موسیقی یو مشهور سیره ده هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلی و محبت اول اسانه په نظر راغه دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شو چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلی او خاغلی نشناس ته نظرانه کړي د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې هم دا سندره اورو
ورخمین خیال